Yak.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې درسي ساعت او د ازادي رادیو ملما پروګرامونه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمه خبرونه ده. د طالبان حکومت پر نړیوالو غږ کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالی او اقلیمی بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک باختر خبری آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج دافیر پیر البرت اساس سره مطرح کړي. د باختر په ټکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لری کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم کړي. باختر وړاندې د اساس له قوله لیکي چې ناروې به پروان کال کې 80 میلیونه نارویژي کرون د بشري مرستو په برخه کې افغانستان سره کومک وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبان حکومت په تخار او میدان وردګ ولایتونو کې درې تنه په درو وهلي دي. د طالبان ستره محکمه پرون په دوو جلا خبرو شویو اعلامیو کې ویلي په تخار ولایت کې یو ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لیواتت په تور په درو وهلي دي. د اعلامیو لمخه دا کسان نه ډیر شدوري وهل شوی او په 15 کلن تنفیزی بند هم محکوم شوی دي. وړم ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په عام هزار کې نه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په عام هزار کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینت ویلي طالبانو د نورو کلونو په پرتله سخت کال د بدني سزا تطبیق زیات کړی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبه په ورځ ادعا وکړه چې ایران د بیرسبه خار سروکا روغتون او د هیواد مرکز کې ملکی وګړي د توغندیز برید هدف ګرځولې دي. نتانیاهو په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کارت کې ولیکل نن سهار د ده په وینا د ایران ترهګرو دیکتاتورانو د بیرسبه سروکا روغتون او د هیواد مرکز کې پر ملکی وګړو توغندي وویشتل. هغه زیاته کړه چې د تهران د د پوینا دیکتاتوران باید د اقدام بشپړه بیا پریکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې شوې چې ایران وایي د دوی د توغندیز برید هدف د اسرائیلو د پاوز لوی قومندانی او استخباراتي قرارګاه او د پاوز استخباراتي کمپو چې د ټکنالوژي پارک کې موقعیت لري او د روغتون ترڅنګ دي. د راپورونو پر اساس د پنجشنبه په سهار د ایران د توغندیز برید له امله د اسرائیلو په بیلابیلو سیمو کې درانه زیانونه اوښتي او لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي دي چې د ځینو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. تهران هم په تیرو ورځو کې اسرائیل تورن کړي وو چې لږ تر لږه 2 روغتونونه یې په ایران کې هدف ګرځولي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د ستراتیژیکو همکاریو قرارداد کې د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبه وویل ایران له اسرائیلو سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل د مسکو لخوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرائیلو له جګړې سره هیڅ ارتباط نه لري. پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیا د اسرائیلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ د هیواد پرمختللي وسلې ورکوي او کنه وویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي تړون کې د پرمختللي وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو دریو کلونو کې په اوکراین کې په ایران کې جوړ شوی د شاهد په نوم بې پیلوټه الوتکې په ډیرو بریدونو کې کارولې دي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح خلاص کوم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو کوم په وختونه درلوده او کوم حکومتونه د حالوه د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست تر اخرنی شی به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنیو پیړۍ کې په منځنی پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیانو د خواڅخې اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1555 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې به هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دوره کې په ځنګړې توګه د ریاضي علوم ته ډیره پاملرنه شوې و د ګپتانیانو د حکومت د لمنځه وړلو څخه ورسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ایز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ هم داسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وه یعنې وروسته له دې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړي په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ایز حکومت و چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ایز حکومتونه چې وه دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي او په دغه یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی قوي حکومت د دې تر څنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 211 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدې پیړۍ څخه وروسته بیا تر 11مې زیږدې پیړۍ پورې لویدیس هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین دیني خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي راځو چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغه لړۍ یا دغه واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و یعنی د دغه بابری حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومیدی چې د نسب بیا تیمور ته رسیدي بابر بیا خپل یو واغښتونکی سړی و د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیو چې د هندستان سیمې ونیسي او هندستان ونیسي چې 15 واری پر دغه سیمه باندې حمله وکړلې په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر رنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې د کامیاب کیږي او هغه هیواد په خپل ولکه کې راولي چې بیا په پای کې ورسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کلو واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه ورسته د 23 کلونو په عمر باندې د مرکیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې د داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې د په باغ کې یا په هغه باندې د شخصو اوس دغه باغ یا باندې چې هغه د بابر د برن پرامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مرسو د زوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د راجپ تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی، هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنی دی ته جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو، د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریځه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه، دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپل باسواده نه وو، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص وو، سواد یې نه دلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده، ځکه د پخپله ویل نسوي کولای، بس وات نو وسواد نه درلودي، خطر نسوي ویلي، نو هغه ډله کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل. د اکبر پاچا په عمر په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجبې ته وژباړل سو او دغه کار د ریجبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ریجبې څخه کتابونه و د ریجبې ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجبې ژبه چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند لار پیدا کړې و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي او دغه دود یې منع کړي. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې وه او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا او د ستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. دا انځورګنی په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 10مې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته شول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درې نو څه کوم کده اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول وخت رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده، د دې څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ استاد سي د نن ورځې درس هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شي ور سره مل پاتې شوي اوسي او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نوو سلامونه کوي. هلی مې ومنې ترنو زده کوونکو، هله د چروها جوړ بوسي او د ژوند چاري بمشې پر وخت تاسو ټول ته 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاس وایم. هله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیوالې جګړې په حق له د تر څنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک تر لاسه کړي او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح سوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل سوي وه. د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او درې بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونه جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د 20 میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دی خطا وتلی و. روسي په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشې سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي د سیمې تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیا ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکان نو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاتسون کوي چې دغه پاتسون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده. چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر شار باندې دوی حمله وکړي او ساتونکي هم د اردن شار د فشار د لمنځه وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیونه کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کسه پاغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډیر پاغه کې غر کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشت ورسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو او فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خراب ووشل سو. لومړنی نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنی هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لورې به د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتسفیک الیوتوفسک د تړون څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناک حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربن سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیز جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیونه خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډیر څخه پوځیان زخمي سو. 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمیر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره 800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2200 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه دا ممکن و. او باندې ځانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په شهرونو کې تر 1400 ډیر ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې. او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم اورنی جوړه کړه. البان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو چې بیا د غلوجي او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه. او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځ راغله. راځو دویم نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1800 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ شو او په 1900 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا و چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اوتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1918 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوز د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم شو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده شوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران باندې وی او کریمه ته هم داخل شو. د 1918 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشين کې شندلې حالت راوسته شو. دروازه کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نړۍ رزیدنس په دې هیله چې په ورب مو ګرځېدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نړۍ رزیدنس محمد دومره وو تر اتلن کې در سپوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
ahmad shibariam da afghanistan da chapriyal satani de mili idare pkhonay mrastial محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم دسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه خوان دی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کې سم دی نیالګي کې نوی دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ دا کې نوولې نیالګي او څنګه روزنه او کو څنګه پالنه او دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکو. حتمی نه ده چې موږ ناس لاس نیالګي کینو او د لاس واړه رانه وچسي. ښه خبر ده چې یو نیالګي کینو ولا هغه په سمر ورسو ده اوله خبر ده. دوما خبر دادا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې
مطلب لدی پارو د حیوانات
افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبانه پر سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلق او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وزو ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلق دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سموګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شوی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تری وخت پورې په سر باندې له خاور ور واچو د بویم نه کوي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې د بدلیږي که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه اصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځین لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هتا په اپارټمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته ځایونه نشته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دا ټول بلد منزلونه سی وو جوړ شوی دی والته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د تزوان کې دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوي لدينه سي ځای کې ال دی واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبديل کی ولې وړو کې مدیریت غوړي سي خلکو کې د احساس څنګه پیدا کوي څنګه د احساس د درک د مسولیت هو کې ستګ کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیال د حیوانات زبح کول لکه کوشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه ښه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیرال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره مو کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته وویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو، د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته سیدا ولوي د دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي، ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي، غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دا نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې، د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی، پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
وره دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه هم بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط دما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسو دغه خالي قوتیان کاغذی وی او یا که د المونیم وی د پیپسی د فانتا د دغه قطی یا شیشه ای بوتلو نه دا ټول کچیر په علایده ځکه موږ په کور باندې کې تنظیم کوو او خلک سره زی بیا د انتقال کی د پر ته د لپاره یو وخت په د کابل په خاروالی کې یو ځای جوړ شوی ول د نه بیا استفاده کوله او بعض نور شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی چې د مواد به خاره ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن دی وی کوڅه په ساته دی یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بلغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستای اشاره ورته وکړه ته خو لکه څنګه کوڅې ساته ته ولاړې ما که متوجه وي ما هغه د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې کچېرې د هر کور په منځ کې موږ د مدیریت کو دغه د کور مدیریت بل اخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بل اخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول خار د موږ صفاکي پاکيږي خو دا مدیریت باید د کور لساتې نشو روسي او بل اخره کې چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه مدیریت کوي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار دی
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وایي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه دی کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووای چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې متری اخلي فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه له پلاستیکو پاک کړي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او پر اخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کړه د خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خامه بعد عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بومه د کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی وي بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدی شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټ استونزه شی بار صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټ ستر کې باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسې کوي په ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول څه ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بندې کړې او هغه ته ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان دی د خټو خارو اوسیدونکي بیا د ستونزو سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتی کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلې د خپل کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپل کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او دا چیرې د کار وشي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلکو دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطح یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بلاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بیرته تصفیه کیږي، د نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کول شي چې په یوه ساتل کې په یوه یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ستاسو رښتیا دغه بوټي اوبو ته ضرورت لري کنه؟ اکثره ماده سي لیدلې دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د وادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا غرما اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر
کوي. غرما ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې وادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له در نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلې دي خپل ویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کې بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سې وچ سې بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې سایې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بر سره دا یو بل سره تړلې دي، که یوې مسلې باندې بس کړې بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوي، او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي تر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخت کار هم نه دی. څه فکر کوي که چیرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابر کې حتی د دې څاکو بچ ردوی پکورونو کې کم دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورت شي او وبزیات شي پکې څنګه هم داسې نه ده
دا خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کدا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د هم له وبو ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یوه طریقه ده هغه چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي یو د کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دا خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار ده چې په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کې چیرې توان دي نه ولي چې چاته یو څوک استخدام کې ځکه تر کې خپل ان کولای شي یو ځای زوړ کې خیر ګو متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو هداقل د درې ورځو لپاره ارت ذخیره کو دا جذبي کې بیا سی به په دوره د باران پر راځي بیا د عمر وبو هداقل هغه ټول به نه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیری کنه خو دا بهترینه طریقه ده خلاره د کچېره موږ ودوال دي په امر نه کی
متخصص کور ودان خیر یوسه